د ریاست سره ښکاریږي کنینو چې څومره
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منو اوریدون کو د ډیو ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري 15 منټو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د مې د میاشتې لسمه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې اتنیمي او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شوې دي تاسو قربانې یو زمونه زه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان مخورزو علما او شورا مذهبي کلمې جهاد فی سبیل اللہ او قتال فی سبیل اللہ غیر شرعی بللی د علماء فتوا د داعش تحریک طالبان پاکستان حزب اللہ او حوثیانو لخوا د خدای په نامه مرگ ژوبلا ترهګری بللی
قاتل ہے اور قاتل کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا ہے کہ قاتل اور مشرک دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے ان کا جنت سے بھی کوئی واسطہ نہیں اسلام سے بھی کوئی واسطہ نہیں
اخوا د پاکستان او افغانستان پوله د اسلام آباد لخوا په دې سرحد ازغنتار لګولو په سر تړل شوې ده
او افغان او امریکایي ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د درو کال راسه یرغمل زوی علي حیدر ګیلانی خوشی کړي په عملیاتو کې په پکتیکا کې د القاعده اډه هم لمنځه وړل شوې
Well, the first important thing is that Ali Haider Gilani recovered safely, and that should be a happy news to all of us. He recovered as a result of a special operation by our security forces.
Search kita suwabridal was wakshay da mohim khabrono landez da.
د پاکستان د علماو یوې شورا د داعش په شمول د تندرو او ترهګرو ډلو پر ضد فتوا ورکړې ده د پاکستان علماو کونسل نومې تنظیم د جهاد فی سبیل الله او قتال فی سبیل الله ټکی د تندرو او ترهګرو لپاره کارول ناجایزه یا غیر شرعي بللې دي فتوا کې لیکلي شوی چې داعش او لبنان کې حزب الله ډله د خپل مقصدونو لپاره د مذهب د خپل خوخي تشریح کوي دوی د لوی مرګ شوبله جایز کول لپاره مخالفینو باندې د کفر فتوا هم لګوي دا فتوا د یو کتاب په شکل کې دی او په دې کې ویل شوی داعش تحریک طالبان پاکستان حزب الله حوثیان او نور ترهګری ډلې مسلمانان په ټوله دنیا کې بدناموي او دوی د غټو چیلنجونو سره مخامخ کړي دي پاکستان علما کونسل وای د دوی سره د 15 زرو نه زیات علما او سکالران په ډله کې شامل دي
بلې لورې ته ICIJ یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست د دوشنبې په ورځ د موساک فونسیکا نه لیک شوو یا خبره شوو اسنادو کې د پاکستان د 1550 پتې یادرکونه او 2095 نومونه شامل دي تیره میاشت په لومړی ځل پانامه لیکس انکشافات کړي وو چې پکې ویل شوي وو مالدار خلک خپل مال څرنګ په بهر ملکونو کې پټوي او ځان د ټیکسونو نه ساتي د پاناما لیکس په لومړو انکشافاتو کې د نړۍ د یو شمیر مهمو مشرانو یا رهبرانو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ نمونه هم مخې ته راغلي د پاکستان مخالفه ګوندونو په وزیر اعظم نواز شریف سیاسي فشار تر اوسه ساتلی دی مخالفه ګوندونه غوښتنه کوي چې ښاغلی شریف دی د مالیو نه د پیسو پټولو رسوایی کې پارلمان ته ځواب ووایي
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی راخلاص کړل شوی دی د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری په ټوئیټر یو پیغام کې پخله کړی دی چې علي حیدر ګیلانی راخلاص شوی دی بلاول ویلي افغان سفیر یوسف رضا ګیلانی ته په ټلیفون خبر ورکړی دی چې زوی یې په کامیابو عملیاتو کې تر لاسه کړی شوی دی
اخوا د پاکستان د نقرار صوبې بلوچستان په سرخار کوټه کې تر سره شوی یو بمی چاودنې کې لږ تر لږه دوه پولیس اسکر وژل شوي دي او د دریو پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل دي سرچینې وایي د کوټې په سریاب روډ بلوچستان یونیورسټي چوک کې د تر سره شوی دغه چاودنې غږ تر لري اوریدل شوی دی او لامل یې نږدې ودانیو او ګاډو ته هم زیان رسیدلی د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې ده
او د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په د پښتونخوا په تخبې کې نامالو کې د پولیس مقامی پولیس اسپی وژلو پخله هم پله هم منلې ده د پولیس چارواکي وای عثمان نومي اسپی د مردان هوتی پولیس سټیشن کې د ډیوټینا رستو کورتا روان وو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله وای چې د حکومتي او امنیتي غړو په خلاف د راد نوم پنوم شروع شوی د عملیاتو د حمله برخه وا. اخوا دوی دا داوه هم کوي چې د مومندو یا د مومندو په خوایزو سیمه کې د ماین په یو حمله کې حکومتي او امنیتي ځواکونو ته لوی مرګ شوبله اړولې ده. خو د مومندو امنیتي او انتظامی چارواکي د دې داوه پخلی نه کوي.
بلې خوا وروستي رپورټونه وایي په افغانستان کې د داعش وسلوالو اوس د پښتو ژبې سره سره په پنجابي او عربي ژبو کې هم د راډیو خپرونې پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
غانو ریډونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غوږ کې تاسو خبری خبرونه وره ده. اوس وخت شوه دی د بیروس خان صاحب په خیر راغله.
ډیرونه خوشاله اوسه
بیروس صاحب. موسم څنګه؟
موسم خو خوندور دی. د سوریزه وریزه ده او ټمپریچر هم خدای مزدار ده.
په الیاس صاحب سره مې خبرې کولې اوس لږ سات مخ کې اسلام آباد نه موږ سره نیخ پنې غراغله. موږ ورته موسم څنګه لري؟ وي خخ کولې باران دی ورجز ده او وي ګلېم د ډیر خون کې
ډیر خراب غلې موږ ولې دا ډیر زیات خراب غلې شوې ده. تاسو ژلې وې غلې وې؟
موږ ژلې یو
خبرې
بالکل. بیرو صاحب خو وخت ته غواړو خو پروګرام ته غواړو. ډیر مهرباني.
ډیر مننه. خوشاله اوسېږي ارباب صاحب او منزه ګران ورېدونکو. زما له خوا سلامونه احترامونه. زمنګه خپل خبرونه تاسو په نن نه ورځ یعنی د پینځمې په ورځ یا د نهې په ورځ اوري هم په دې وخت د پښتنو په اصل نسل باندې زمنګه دغه موضوع ده او تاریخي حواله لټو. او زمونږ سره زمنګه د پښتنو دانشوران او تحقیق کوونکي لیکوالان استادان مرګري کیږي او د هغوی نه مونږ پښتنې کوو او هغوی دغه تاریخ د هغوی د معلوماتو د هغوی د تحقیق په رڼا کې موږ سره هم او ګران اوریدونکو تاسو سره هم شریکوي. زمونږ درې واړه مېلمانه به انشاءالله کوشش کوو چې زمونږ سره ملګري شي. وامې اوریدل چې برق صاحب وایي سواد ته تللی دی. ښه وخت ورته غواړو خو خیر را پیدا به یې کړو که خیر یې که خپل نمبر یې نه وي د چا سره ملګرو سره به په رابطه کې وي که خیر وي نو هغه هم را پیدا کوو. د ځان سره به ملګری کوو په دې خپرونه کې. خو زمونږ سره د کابل نه د پښتنو یو لیکوال یو دانشور یو تحقیق کوونکی یو تاریخ لیکونکی تاریخ ویونکی را سره ملګری شوی دی حبیب الله رفیع صاحب. خوږ او ګران مشره هرکلی درته وایم. ټلیفون شان کله شان تاسو ته وی ابي بولار رفي صاحب کزما غږ در رسیدي تاسو ته ستړي مشي او په خیر راغلی وایم.
السلام علیکم. تاسو ستړي
مشي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زمون سره زمون بل میلمه ډاکټر رفي الله خان صاحب چې هغه هم د ارکیالوجي د تاریخ استاد د پوهنتون کې په اسلام آباد یونیورسيټي کې نو هغه هم را سره ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړي مشه برق صاحب مې اوریدلم دي چې سواد ته تللی دی. نو ښه خبره ده چې په دې ښکلي موسم کې سواد ته تللی دی. ښکلي سواد ته تللی دی. تاسو خو به نه یم خبر چې تللی به که نه به تللی خو هغه خو تللی دی. زما خو خپل هم ډېر زیات را یادېږي سواد. هم را سره خیر ملګری شي. منګ تیر خبرونه کې د محمود غزنوی په دوره باندې په تفصیل سره خبري وکړه. ډاکټر صاحب تاسو په تفصیل سره خبري وکړه. بیا ابي ګل رفي صاحب په تفصیل سره خبري وکړه. هغه حواله ورکړي چې په نخو نخانو کې پاتې دي د غوريانو په اړه باندې. ابي ګل رفي صاحب وايي د پښتنو په اصل نسل پښتنو دغه په اړه باندې دا ده چې د محمود غزنوی مور پښتنه وه د زابل وه او د پخپله ترک وه ترک نسل وه. خو تاسو چې کوم تفصیل ویلی وو موږ پکې او پای کې تاسو بیا د سواد ته هغې جماعت ذکر هم وکړو چې د اوډیګرام تاسو ذکر کړو چې دغلته د هغې جماعت هغه چې اوس کوم بنیادونه یا نښې نښانې پاتې دي خو زه دا وایم چې د محمود غزنوی په دوره باندې هم لک شانت زم چې د سپی هم یو غواچو یو نظر څکه چې محمود غزنوی خلک غنی چې د هغه او نظر کې د حبیب الله رفیع صاحب نظر خو په منګه اوریدلې ده. خو تاسو د یو تاریخ د استاد د یو تاریخ د شاګرد په هغه کې محمود غزنوی ته دلته په هند کې یا د هند سره تړلې چې کومې سیمې دي هغه غیر پښتانه به وایو، نو د هغوی په حواله باندې هغه محمود غزنوی ته سپخه نظر نه ګوري او دغه شانتي احمد شاه ابدالي ته هم نه ګوري. خو د محمود غزنوی په اړه باندې دا دي چې د څومره حمله کړې دي، نو زیاتره به هم د هندوانو مندرونه وایي چې دغه شتمنۍ به اولټلې هغه به واخستې او واپس به لاړو، ځکه چې د دې طبق خپل پاتې شوی نه دی، درته کې بادشاهي وي قائمه کړې نه ده. نو زه به وغواړم چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب په دغه اړه باندې ستاسو کوم معلومات دي هغه هم را سره په شریک کړئ.
جی، دا ډېر مشکل سوال دی یا موضوع ده، چونکی د دې د څه څه موضوعګانې چې دي نو دا ډېرې زیاتې په دې کې اختلافات دي، او اختلافات په کې د دښمنۍ او د طرفګنۍ د حده پورې وي. د هغې وجه دا ده چې زیات خو په کې کوم چې نېشنل یا قومي سوچ وي او جذبه وي، او د هغې هغه یو کوم چې اوږد یو پروګرام وي هغه هم شامل وي، خو د دې نه علاوه په کې مذهبي جذبات هم شامل دي، مذهبي سوچ خو هم شامل دي. نو په دې حساب باندې په تاریخ کې چرې چې موږ ګورو نو داسې قسم پیریډ یا داسې قسم ډیولپمنټ او پیښې چې هغې لکه څنګه چې د محمود غزنوي داده نو دا ډېر زیاته په دې کې مشکلات پیښېږي، او هر ګروپ چې کوم وي نو هغې د خپل نقطه نظره دا وی انټرپریټیشن وضاحتونه کوي، او هر یو به د ځان د لپاره خپل کوم برتري وي یا دا وی خپل هغه حقوال وي چې هر موږ په حق یو پلان دا بل په باطل دی. نو د دې څنګه د لپاره به کې گنجائش دی او کوي، او دا د تاریخ او د کوم چې اکیډن یا د پوهان دي نو دا وی د دې هر څه روایت روان دي. او دغه شانې دې ته موږ وګورو نو دې سره تړلې ډېر مختلف سیزونه دي، خو دا سمپل د دغه پورې محدود نه ده، د محمود غزنوي پورې دا د محمود غزنوي نه شروع ده، بلکې د محمد بن قاسم نه دا شی شروع ده، او د محمود غزنوي نه بعد چې بیا دا نور کوم پښتانه یا د افغانستان سنټرال ایشیا د طرفه چې کوم دغه مختلف شایعاتونه جوړ شوي دي، لکه دلی سلطنت هغې ته موږ وایو چې دلی سلطنت چې کوم دی دا د 1216 د بابر د راتلو پورې په دې هندوستان کې چې کوم مسلمانانو حکومت دی دی ته دلی سلطنت وایي. په دې کې 15 حکمرانۍ یا بیا کورنۍ پاتې شوي دي په پاور کې، چې هغې کې د غاولنۍ د غلامانو کورنۍ ده، خلجان دي او خلجان یا غلجان دي، تغلق دي او لوجان دي، پکې یو پکې سید فیملی ده. نو دا ټول چې کوم دي دې ته مطلب دغه شان یو نظر لرلې کېږي، څنګه کې دغه تلری محمود غزنوی تلرلې شي یا محمد بن قاسم تلرلې شي، او د دې نه بعد چې بیا بابر راځي نو هغه سره هم تړلې تاسو خاص کر کوم چې د رام منظر د ټولې سیمې سي، نو هغه خو ډېر واضح دی او پاږې کې ډېر زیات کنټرول شته دی. په دې حساب باندې چې موږ دغه ته ګورو محمود غزنوی ته، نو ظاهر ده هغه چې د یو طرفه که هغه هیرو دی نو د بل طرفه هغه د ویلن شکل لري یا صورت لري، او د تاریخ دا هم یو اصول دی چې د یو قوم د یو علاقې د یو نسل چې کوم هیرو وي نو هغه ظاهر خبره ده، خاص کر د ګاونډیانو دپاره چې هغه وي نو هغه د هغه حیثیت د ویلن وي، ځکه چې هغه د خپل علاقې دپاره د خپل قوم دپاره یا د خپل مذهب دپاره چې څه کوي نو هغه د ګاونډیانو په حواله باندې خاص کر هغه د فائدې نه بلکې د نقصان وي. نو محمود غزنوی ته په دې حواله باندې چې کوم دی بد کتلی شي، په یوازې دا هم دی چې دغه دی صرف د چې کوم د غیر مسلمه دي په سب کانټیننټ کې یا په برتغیر کې هغې، بلکې ډېر خلک د دې خپل دغه چې کوم دی د مسلمانان چې کوم دي، نو د دې هم د بعضې پوهانو داسې نظر دی چې یاره هغې دې ته داسې پخه نظر نه ګوري، نغزاو وکي مبارک علی ډاکټر مبارک علی ډیر غټ تاریخ نام دی د پاکستان او هغه څنګه دی نو هغه خو شریف یو خپل مضمون کې څنګه دی احمد شاه ابدالي ته بالکل د ډاکو او یاد څه کنه نسبتونه کړی دي نو د محمود غزنوی دا هم دغه حساب دی او د څنګه حمله کړی دي نو په دې کې سیاست کې کوم راځي د تاریخ سیاست تاریخ د پالیټیکس سپیسی آرکیالوجی دې موږ نو دا د دې دور نه په دې علاقه کې ستاسي او دا د تاریخ سیاست کې کوم دی نو دا تاریخ بیا متنازعه کړی دی نو په دې حساب باندې دغه څه کوم دی او خاص کر په افغانستان علاوه چې کوم د پاکستان سیاسي آفیشل ورژن دی د تاریخ کوم چې دی مطلب ریاستي تاریخ دی نو اږي خو پر ریاستي توګه خو د خلک هیروګان غني کوم چې د افغانستان د طرف راغلي دي دا تقریبا ټول او بیا چې کوم دغه د انډینو ورژن دی ظاهر خبره ده نو اږي د پاره دا چې کوم دی هغه دا ویلند یو دی دا غوي د ازادۍ د غي د کلتور د غي د ماشری د فارې کوم دینو ډېر بلکې نقصان نه راوړي دي ګټه څه نقصان نه راوړي دي نو په دې حساب باندې مونږ ویلې چې تیرا په دې کې یو غیر جانبدار پوینټ اف ویو چې کوم دنو هغه خو مشکل هم دغه غیر جانبداري مونږ بار بار ذکر کړی دی چې په تاریخ کې مشکل نه ده بلکې کېدای شي چې ممکن هم نه وي نو مختلف نقطه نظر دي چې هغه ظاهر خبره ده چې د څوک لري نو دا غوړه لپاره فکري او د چا چې په اپوزيت کې په خلاف کې راځي دا غوړه لپاره هغه ځان دي چې نو د محمود غزنوی دا هم دغه قصه نه چې دا د تاریخ کې کوم سیاست کې په دې علاقه کې نو په دې کې د چری هیرو د چری بیا چې کوم دی دغه دی دا ویلند دی او دا دواړه طرف ته کېږي د پاکستان د طرف هم کېږي افغانستان کې هم دا څه مطلب خلک دي او په انډیا کې چې کوم دی نو په هغه کې هم دا څه ډېر دغه څه دی نه او بل اهم پوینټ په کې دا دی چې د بیا څه کړی دي نو دغه بیا د جنگ د حملو او د سلطنتونو په مابین کې چې کوم داسې واقعات کېږي داسې پېښې کېږي نو په هغه کې خو مندرونه جوماتونه ځکه چې موږ ته پته ده چې په خانه کعبه هم د په دې وروستي دور کې د خلفای راشدین نه بعد چې کوم هغه جنګونو کې خانه جنګي چې وه په هغې کې خانه کعبه هم نړېدلې وه که نه په جنګ کې دغه شوې وه نو بیا مندر وي که جومات وي نو داسې ځینه ظاهره ده په دې کې دومره لکه دغه د نیچرل ده چې داسې ځینه وخت کې د خرابېږي هم غورځولی به هم شي او چې کله بیا د سیاست او د مفاهمت تایم وي نو هم دغه د بل مذهب حکمرانان وي چې هغه دغه سیزونه دغه مذهبي ځایونه چې کوم دی د هغې فیسمنج ورته ورکوي او د هغې جوړوي او د هغې لپاره مطلب پیسې او شکرانې وغیره دا سیزونه هم ورکوي نو دغه بیا بل اړخ دی لکه ما مخکې کس ذکر کړی و چې سکندر چې کله راغی ایرانه پورې هغه پرسپولس چې کوم د هخامنشیانو نو هغه نه تباه کوو څو چې کله هغه پرسپولس کې د یو سمبل په تور باندې د هخامنشیانو د طاقت سمبل او هغه مطلب دا وی چې د خلکو کوم وفاداریان وي په مختلفو اړیکو کې هغه نه کمزوري کېږي نو سکندر مجبور شو چې پرسپولس خپوره کړو نه بعد چې کوم دی هغه دغه کې هغه تباه کی نو دا ثاني د محمود غزنوی په حوالہ باندې باید لکه زیات د سمنات د مندر سره دا نن کړل کېږي نو څو کوي چې دا د دغه کې جواهرات او ډېر سرمایه او هغه په دې حوالہ باندې څو کوي چې نه راځي دغه چې کوم سیمبل او ظاهر خبره ده چې کله جنگونه وي او شکست ته ورکه نو سیمبل چې کوم دی جنډا چې کوم دا د راغورول کو ډېر اهم وي په دې کې چې جنډا راغورځي نو دا مطلب شکست دی سیمبل تو پورې عالم چې کوم دی هغه اوچت شي نو شکست خو بیا نه ده کېږي نو کېدای شي په دې کې دې سیزونو هم یو خپل رول پلی کړی وي خو د ټول نه زیات چې زه په کومه خبره باندې دوباره راشم هغه دا دی چې د موجوده دور مطلب موجوده دور چې کوم حال پرزنت چې کوم دی نو د ماضی د پاست کوم دی زمونږ د ماضی په حواله باندې زمونږ د پریزنت ضرورت دی زمونږ د حال ضرورت دی زمونږ سیاسي دی مذهبي دی مختلف قسمونه دي او هغه زمونږ اپروچ کوم دی او زمونږ کوم د ماضی په حواله باندې نقطه نظر دی هغه جوړوي چون کې موجوده حالات ټول سرپټه ده چې په دې کې مطلب سیاست او کوم زمونږ ایلیټ دی سیاسي او مذهبي او په سوشل ایلیټ دی نو دا غو ظاهر خبره ده چې خپل مقصدونه لپاره تاریخ چې کوم دی نو هغه څوک په یو خوا دی څوک په بل خوا دی دا د کنټروورسي او دا سیزن نو دا زما خیال دی چې ورې کې د موجوده دور د سیاست مذهبی دے بیا سیاسی دے نیشنل دے وغیرہ ریجنل دے نو پا دے کبکے دیر اہم رول پلے کئی او دا سیزن چکم دی ورجن چکم دا جی اگر زیادت دا دے نتیجے دے
ڈاکٹر سے بیو وڑا شانتے دا مخلو او دا دمینا پس رازو چې ابو الله رفیع سے پیسوی د د جون په اړه پړخونو باندې هم خبرې کو او د دن روسو چې کوم دورونه دی په هغه باندې خبرې کو ګران ودن کو تاسو مشرته زمو را سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-03
گران اردن کو تاسو د دې وریدو سره ملګری یو نن منګه د پښتنو په اصل نسل چې کوم خبرونه روانه ده په دې کې د غزنویانو د دورې را رسیدلې یو تاسو د ډاکټر رفیع الله خان صاحب نه د غزنوی محمود غزنوی په اړه باندې چې څوک پلویان دي د چا سره تاریخ تړلې ده هغه یې هیرو ګڼي څوک چې زیر کړی دی شکست ور کړی دی ماته ور کړی دا د هغوی په نظر کې هغه یو ډاکو او یو غل دی یو لوټمار دی خدای د تاریخ برخه ده هر حاکم چې کوم دی هغه خپل تاریخ لیکلی دی هر محکوم چې کوم دی هغه خپل ګیلې کړی دی او بدره دی ویلې دی در تاریخ نن هم دغه د پاکستان ذکر او شو د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو بیل تاریخ جوړ دی د هندوستان هغه ته په یو رنگ په یو شکل کې ګوري پاکستان هغه ته په یو رنگ او په بل رنگ او په بل شکل کې ګوري او دغه سي بیا د افغانستان تاریخ د پاکستان او د هندوستان د تاریخ نه بدل دی د افغانستان د تاریخ بازي برخي د افغانستان د خاورې بازي برخي چې هغه وخت په وخت سره یو وي نن نه دی یو په دغه باندې هم دغه هم متنازع ده په دغه کې هم تنازع شته په دې باندې مونږ خبرې ترې کوو خو زه وایم چې د محمود غزنوي په اړه باندې یو خبره بل هم کول غواړم هغه ده چې د اردو بغه یو شعر دی مشهور چې ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز خود محمود غزنوی په اړه باندې دا هم ویل کې چې دا یا خود د غلام اویاز او یا بیا د ساتلې الکو په دا ټول په تاریخ کې دي په دې باندې به هم خبرې ترې وکړو د دې علاوه په سکندر اعظم باندې هم دغه خبره کیږي خو زه اوس دې تر اعظم چې په تیر خبرونه کې خو حبیب الله رفیع صاحب په دې باندې په تفصیل سره خبره کړې و خو بیا هم دا د تاریخ بل برخه چې د افغانستان د تاریخ په چوکاټ کې د محمود غزنوی دغه لاسته راوړنې دغه فتوحات د افغان تاریخ د لحاظا څنګه دی خو ګران اوریدونکو یو حبیب الله رفیع صاحب تر تلو مخکې به دا هم وایم چې مونږه برق صاحب پورې ځان ورورسو خو برق صاحب نن طبیعت وایي چې ښه نه دی هغه اوده دی نو مونږ ورته هم ډېر تکلیف نور کو ښه وخت ورته غواړو روغ صحت ورته غواړو او ښه خوشحاله وخت په سواد کې دی ولري ابو الله رفیع صاحب د محمود غزنوی په شخصیت باندې هم دغه په دغه فتوحات باندې هم په تیره دغه کې خبره تاسو شوه خو چې د دې دور نه بیا بل دور ته اوړو نو لکه د نورو خاندانونو چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب ذکر وکړو د تغلق د خاندان شو د لودیانو لودیان چې کوم دی لودی دا د پښتنو معلوم قبیله دا قام دی د دې دا مغول خو پکې راغلی دی رستۍ خبره د غوریانو تاسو وایئ چې هغه دی محمد الدین قاسم ذکر راغی وکړو د غلزی د قبیلې د غلزی د خاندانونو ذکر وکړو خو محمود غزنوی ته چې رازونه د سره د دنه پس پیدا نور چې څومره دی په دې باندې به خبره ترې کوو چې څومره هم پکولې شو تاسو دغه دورې ته د شخصیت ته په د باندې لګیدل تورونو ته او څنګه وتخپل کتنه کړی دا
په غزنی کې لومړی خزت تاسو ته د دیوی رادیو درنو او ریدونکو ته ډاکټر سیف رفیع الله خان ته او نور ټول او ریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
بارک سیف ته صحت او روغتیا غواړم. خبره دا ده چې د سلطان محمود غزنوی کورنۍ یا حکومت هغه د دین وړاندې په غزنی کې د لویکانو حکومت په دې باندې ارواښاد علامه حبیبي یو بشپړ کتاب لیکلی دی. لویکان پښتانه وو د زړو کوشانیانو بقایا وو او د دوی د دورې یو شعر حبیبي صاحب پیدا کړی په کرامات سلطان سرور کې چې هغه شعر د پښتو ډېر لرغونی شعر دی او د اسلام د اوایلو سره تړلی دی. په دې اساس دلته د لویکانو کورنۍ وه. د دې نه وروسته بیا د الوکتګین په نامه یو څوک دلته پاچاکي په غزنی کې او دای ترکیو نسله دی. بیا بلاخره د ده حکومت په غزنی کې جوړیږي. غزنی او شاوخوا ځایونه نیسي. په دې وخت کې د ده دای ملکي یا نوکر یا غلام یې سبکتګین قدرت ته رسیږي. سبکتګین قدرت ته رسیږي هغه د دې سیمې واکمني اخلي او بلاخره سبکتګین د مرګ نه وروسته سلطان محمود چې د ده زوی دی هغه قدرت ته رسیږي. سلطان محمود نسلا ترک دی. مور یې پښتانه ده. ژبه او فرهنګ یې فارسی دی. په دې اساس په غزنی کې د فارسی ادب لپاره ډیره زیاته خدمت کیږي. د فارسی ژبې وایي چې د ده په دربار کې 400 شاعران راټول وو چې په فارسی شعرونه ویل. د صفاتونه به یې کول او چا به چې ښه صفت کړی وو هغو ته به ده سره او سپین ورکول. په دې لټ یو هم د شاهنامې ناظم فردوسی دی چې هغه د ایران د توس نه راغلی وو د فارس د توس نه راغلی وو. هغه د ده شاهنامه لیکلې او په دې شاهنامه کې د پښتنو یا د سیمې لوی تاریخ پروت دی. د سیمې قهرمانان و اتلان و رستم زابلی یا کابلی دغه خلکو د دې قصې او د دې تاریخ دی. په دې کې د پښتنو شفاهي تاریخ ته ډېره ځایه پروت دی. د دا کتاب د فارسی په 6000 بیتونو کې لیکلی وو او سلطان محمود ورسره وعده کړی وو چې په هر بیت به د تصور تلاوی ورکوي. هغه بلاخره په پای کې هغه خپل وفا وو وعده وفا و نه کړه او 6000 تلاوی ور نه کړې. لیکن بیا هم شاهنامه پاتې شوه او زموږ ټول شفاهي تاریخ هغه په دې شاهنامه کې نغښتی دی. او دا شاهنامه یو ډېر مهم او اهم کتاب دی چې د پښتنو ډېر څه پکې خوندي دي. د دې نه وروسته سلطان محمود فارسي ادب ته دلته ډېره وده ورکړه. علما یې راټول کړل. مورخین یې راټول کړل. شاعران یې راټول کړل. وایي چې په غزنی کې یوه دومره لویه کتابخانه یې جوړه کړه چې دې کتابتون ته به د غرب نه علما راتلل او دلته به څېړنه کوله. او دا کتابخانه په ډېر اهتمام ساتل کېدله. چا به چې غوښتل چې د دې کتابونو نه استفاده وکړي بیا به پاچا ته عریضه کېدله او هغو به امر ورکوه. بیا به یو کتاب د چا لاس ته ورته او د هغو نه به استفاده کوله. نو په دې اساس سلطان محمود یو علمي او فرهنګي شخصیت و. علم و فرهنگ ته ډیر خدمت کړی. ویل کیږي چې د ده وزیر حسن میوندی چې هغه د هلمند د میوند د قندار د میوند اوسېدونکی و هغو وایي لومړی ځل قاضي سیف الله وګوماره چې د پښتو لپاره لیکدود جوړ کړي. دا یو روایت دی په تاریخونو کې راغلی. لیکن دا چې قاضي سیف الله حروف جوړ کړي که نه د پښتو لیکدود یې رامنځته کړی که نه د دې نښې تر اوسه لاسته نه دي راغلي. لیکن دا روایت شته چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې حسن میوندی دې کار ته اقدام کړی او د پښتو لپاره یې خط جوړ کړی، یعنی د پښتو مخصوص توري لیکلي. که څه هم د دې تورو نښې نشته او نمونې لاسته نه دي راغلي، لیکن په څنګ کې د دې وخت یو بل لوی عالم چې هغه مخارج الحروف لیکلي دي، هغو پښتو تورو ته اشاره کړې دي. مثلا کله چې جیم وایي بیا نو په دې څنګ کې وایي چې یو بل غږ هم شته چې هغه جیم ته نږدې ادا کېږي، مطلب یې زیم دی یا زی ده چې موږ ورته وایو. همداراز د چیم او څې نښې هم کوي. نو په دې اساس په هغو وخت کې پښتو ته توجه شوي او د پښتو په باره کې علما خبرې کوي او د پښتو لغتونه. علاوه د دې نه بیهقي د دې دورې یو مورخ دی چې هغو په کتاب کې په تاریخ کې تاریخ بیهقي کې د هغو کې د پښتو کلمې راځي، د پښتو لغات راځي، د پښتنو کیسې پکې راځي. همداراز د سلطان محمود نه راوروسته د ده د اولادې په وخت کې سنایي غزنوي دی چې د فارسي ډېر لوی شاعر دی او لومړی ځل یې په فارسي کې د تصوف بنیادونه ایښي دي. تصوفي تصوف یې شعر ته داخل کړی دی او د په دې وخت کې سایر العباد و حدیقه او دیوان دغه کتابونه یې لیکلي او په دې کې تصوفي مسائل مطرح کړي دي چې بیا وروسته مولانا جلال الدین برسی هغو ته زیاته وده ورکړي او دمده په لاره تللی دی. په دې ترتیب د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د پښتنو موجودیت او د پښتنو په باب خبرې په تاریخونو کې شته. همداراز په دې وخت کې د خانو په نامه یو قومندان دی چې هغه د دې فتوحاتو ته د ځان سره بولی دی او کله چې د ده لښکر بېرته راستنېږي نو د ده محبوبه وایي چې د خانو لښکرې راشي، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. دا د هغو وختو یوه لنډۍ ده چې تقریبا زر کاله عمر لري. په دې ترتیب د سلطان محمود غزنوي په وخت کې د پښتو د ادبیاتو نښې نښانې راپاتې دي او د هغو نه وروسته یې پسې وده کړې. خصوصا تاسو یاد کړل غوریان د سلطان محمود نه مخکې سوریان دي چې امیر کروک سوري پکې تیر شوی په دوهمه هجري پیړۍ کې او په همدې پیړۍ کې د خپل شعر ویلی یادګار شعر: زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته، زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته، په هندو سندو په تخار او په کابل نشته، بل په زابل نشته، لما اتل نشته، غشي دي من می دي برېښنا په میر چمنو باندې، په ژوبله یونم یرغالم په تښتیدونو باندې، په ماتېدونو باندې لما اتل نشته. زما د بریو پر خول تاویږي هسک په منځو په ویاړ، اصله سومیم زه کریږ دي غرونه کاندم لتاړ، کرمی وادونه وجاړ لما اتل نشته. توری تر شپول لاندې می دي هرات و جروم، غرج و بامیان و تخار بولی نوم زما په اودوم، زه پېژندویم په روم لما اتل نشته. بخنه غواړم زرنج د زرنج صوبه می دي توری په مخصور وکړه، دی باداری می په باداری می ولاوای دی کول دی سور وکړه، ستر می تربور وکړه لما اتل نشته. خپل وګړو لره راور لور پیرزوینه لرم، دوی په داډینه خبامم خیروزنه لرم، تلی ودنه لرم لما اتل نشته. پلو یغرومی وینا درومی نپ بمنزو پتال، جهان زما دی نومی بولی پا دریج ستایوال، په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نشته. نو دا وایي چې د سوریانو کورنۍ یا د امیر کروړ سوري کورنۍ د خلافت د دربار سره ارتباط نیولی و، د ده مرو پلار امیر فولاد سوری و د خلافت د بغداد د خلافت نه بیعت کړی و، یعنی دوی ورسره مسلمانان شوي وو. او دلته دای وایي چې زما نوم په منبر باندې خطیبان وایي. په دې ترتیب دا د پښتو لومړنی شعر ګڼل کېږي، لیکن کله چې سړی ګوري د دې شعر پوخوالي ته، د دې شعر لویوالي ته، نو دا سړي ته ثابتېږي چې دا لومړنی شاعر نه دی. پښتو د دې نه وړاندې نور ډېره دوره تېره کړې او ډېر شعر یې داسې پوخوالي ته را رسېدلی. په دې برخه کښې موږ تاسې وخت غږېدلي وو، د پښتو ولسي ادب ډېر لرغونی دی او د پښتو د ادب بنیادونه په ولسي ادب کښې ایښودل شوي چې په دې کښې لنډۍ ده. د په دې اساس پښتو د لنډۍ غوندې خواښه شعرونه د زرګونو کلونو نه وړاندې درلودل. د هغو اغېز هم شته چې د امیر کروړ شعر روان پوخ او په خپلو پخو الفاظو سولل شوی دی. د دې نه وروسته ښکارندوی دی، د غوریانو لوی شاعر دی، هغو هم سلی کلون کښې بیا کړه سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کښې لالونه، هغو هم یوه لویه قصیده ویلې. همداراز د شیخ اسد شوري قصیده ده چې د فلک له چارو څه وکړم کوکار، زمولوي هر ګل چې خاندي په بهار. په دې ترتیب دا د غور د یوه پاچا امیر محمد شوري په ویرنه کښې ده چې هغه د غزنویانو په زندان کښې مړ شوی دی. غزنویانو د دوی سره دښمني درلوده، البته اساسا د قدرت جنګ و، د پاچاهۍ جنګ و، لیکن غزنویانو داسې بڼه ورکړي چې ګویا دوی لا مسلمانان شوي نه وو غوریان چې موږ جګړه ورسره کړې، لیکن دا سمه نه ده. ما تاسو ته وویل چې دوی د اسلام په اوایلو کښې تللي وو، د خلافت سره ارتباط نیولی وو او د هغوی په امر او د هغوی په ملاتړ دوی دلته حکومت کاوه. نو په دې ترتیب د دوی تر منځ جنګونه وشول، امیر محمد سوري ووژل شو، بیا وروسته علاءالدین غوري یا سوري هغې په غزني باندې یرغل وکړ د خپلو ورونو او د خپلو خپلوانو د انتقام لپاره یې غزني ته اور واچاوه، سلطان بهرام شاه ځینې وتښتېد. په دې ترتیب د دوی تر منځ سختې جګړې وشوې او په دې سیمه کښې ډېر زیات الغه او تلغه و، ډېرې زیاتې ورانۍ وشوې. د غزني ښار ته، د غزني هغه متمدن ښار ته علاءالدین غوري اور واچاوه. مورخین دی جهانسوز بودي، یعنی د دنیا وسوځوله، لیکن دای مجبور و د خپلو مشرانو د انتقام لپاره د غزنویانو سره جګړه وکړه. په دې ترتیب د غزنویانو زور هم اوبه شو او بالاخره غوریان قابض شول او دا سیمې دوی ونیولې. په دې ترتیب د اقتدار جګړې روانې. ما مخکې وخت ویلي وو چې د افغانستان یا د سیمې په 5000 کلن تاریخ کښې نیمایي وخت کښې، یعنی 2500 کاله یې په جګړو تېر شوي او دې 2500 کلونو کښې نیم یې په کورنیو جګړو، د اقتدار په جګړو، او نیم نور یې د پردیو سره په جګړو تېر شوي. بالاخره سلطان محمود په دې دوره کښې هندوستان ته مخه کړه، څو ځلې لښکرکشۍ وکړې او هلته یې فتوحات وکړې، هندوستان یې لاندې کړې، اسلام یې هلته ورسوه. دا چې هندوان ورته ډاکو وایي باید ووایي، ځکه چې د هغوی لپاره اسلام ارزښت نه درلود چې دا هلته رسولی دی. او په عین حال کښې هغه وخت د امپراتوریو د الملک لمن غلبه دوره وه، هر چا به چې ځای ونیوه قابض به شو، د هغو هغه وطن د هغو و، بیا به چې هر څه کول، د خلکو نه به په زور مالیې ټولولې، پیسې به ټولولې. نو دا کار د محمود غزنوي په وخت کښې هم شوی، د غوریانو په وخت کښې هم په هندوستان کښې ډېر سخت حالت و. شهابالدین غوري، غیاث الدین غوري، د نور غوري پاچایان چې هلته وو، هغو هم د په هندوستان کښې جنګونه کول، خصوصا د مغولو سره جګړې وې. خوشحال بابا وایي سره ورغلل دوه غرونه، یو مغول دی بل پښتون. نو تقریبا د دې دورې نه بیا د مغولو پښتانه جګړه را روانه ده، د احمدشاه بابا تر وخته پورې را رسېږي. په دې ترتیب وخت په جنگونو هم تیریږي، لیکن په عین حال کې د ادب او د ژبې لپاره هم کارونه کیږي او ادبي آثار خلقیږي. ادبي پښتو ژبه د ادب ژبه کیږي، لیکوالان پیدا کوي، پوهان پیدا کوي، عالمان پیدا کوي. څو چې بایزید روحان ته را رسیږي او بایزید روحان په دې برخه کې یو خاص تحریک چلوي، هم د ادب په برخه کې، هم د سیاست په برخه کې، هم د ملي غوښتنو او ملي هویت په برخه کې.
رفی صاحب، ګرانو دونکو ته به یاد کړم چې دوی د ډیوا ریډیو سره ملګری دي، او زمونږ خواږه میلمانه، درانه میلمانه حبیب الله رفی صاحب او رفی الله ډاکټر رفی الله خان صاحب دي. تاسو د امیر کروړ نیکه به ووایو، بابا به ووایو، د هغه د شعرونو ذکر مو کو په هغې کې، او بیا مو د لنډۍ ذکر وکړو، یعنی مصرا یا ټپه لنډۍ چې ده، نو په دې لنډۍ کې خو رښتیا خبره ده چې ډېر زیات لوی جوور هغه دی. زه خو چې کله یوه لنډۍ واورم په ما خو سه ډېر بل شانتې اثر کوي، بلکې زه اورېدی هم نه شم. اکثر زه کوشش کوم چې وایه نه ورم، ځکه چې ډېر ژوروالی دی پکې، او یعنی شعر یې هم که ته وګورو نو د شعر په چوکاټ کې نیمګړی شعر دی، یو نیم شعر دی، خو معنی یې د یو کتاب پرې لیکل کېږي. یو به دا وایي چې ټاپک سړی واخلي پی ایچ ډی پرې کېږي. خو تاسو په دې د امیر کروړ په دې شعرو کې ده وویل چې زه پېژندو یم په روم، داسې روم چې تاسو چوکي چې په دغه وخت کې دا څومره زړه خبره ده، او څنګه چې تاسو وویل د دوی ویژن دا دی، د دوی نظر دا دی، د دوی معلومات دا دی، د دوی دغه خپل یعنی د اصل نسل په حواله باندې د دوی دومره یو وسیع یو فراخه سوچ او فکر لري. ځکه چې داسې حادثه نه ده پښتانه داسې رامنځته شول، او یا چرته داسې په چلول کې څه اقتدار ونیو لاندې خو دغه دغه پورې د لنډۍ د زوړوالي پورې چې څومره زړه ده، او بیا په دې کې معنی څومره ده. خو زه اوس دا هم غواړم چې ځکه که مونږ په یو دوره باندې بیا ډېر بحث اوږده کړو، کېدای شي زمونږ اورېدونکي هم رانه غشي، ځکه چې د سمودی راسې لګیا یو. دا به مونږ یو بل پړاو ته که خیرې اړو چې کله د نن دور پښتنو ته راځو، په دې به مو خبرې اترې کوو. خو ډاکټر رفیع الله خان صاحب، د محمود غزنوي د دغه نه دورې نه پس دلته اوس بیا د غوریانو د شهاب الدین غوري، دې څنګه چې غیاث الدین غوري ذکر یې وکړو، دا د دې دورې نه وروسته دوره ده، د محمود غزنوي د دورې نه دا وروسته دوره ده. زه دغه ته وایم چې تاسو خو خبره وکړه که نه ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورده، بلکې که تاسو راته ووایئ چې او ځکه چې زه په تاریخ باندې خپله نه یم پوه، نو زه هم چې زمونږ د اورېدونکي هم پرې پوه شي، او زه به هم ته خبر شمه.
دا د سوریانو یا د غوریانو بله دوره ده، یعنی امیر سوری، پولاد سوری د غزنویانو نه مخکې دي. شهاب الدین او غیاث الدین او قطب الدین او د نور شهرزیه سلطانه د غلامانو دوره، دا ټول بیا وروسته دي په هند کې تیرې شوي، چې کله قدرت د دوی سره دی، کله د مغولو سره دی. په دې پسې سوریان راځي چې د هغه شیرشاه سوری دوره ده، لودیان دي، بهلول لودی او
غلزیان دي،
دا نور دي غلزیان دي، شیخ رضی لودی دي، دا تقریبا سره تړلي کورنۍ دي، او وخت په وخت یو په بل پسې یو دي، بل تر څنګ اکثره دوی راغلي او په هندي حکومت کړی دی.
اوس ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورځو، که موږ نن ځکه چې موږ به واړو په کلو کې په کورونو کې به موږ دا یو قصه اورېده چې د غزنی شپه ده. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، تاسو دغه چرته اورېدلي په سواد بونیر؟ ډاکټر رفیع الله خان صاحب غږ ماته نه راځي. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ موږ به یو وړه شانتې دمه والو، او تر هغې به ډاکټر رفیع الله خان صاحب بیا زموږ سره په ټلیفون ملګری شي. ګران اوریدونکو، راسره اوسېږئ، یو غوړه شندمه اخلو.
وایس اوف
وایس اف امریکا دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوه.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه ریډیو سره ملګری یو. نن مونږ د سلطان محمود غزنوی دوره د هغې نه پس بیا اوس د غوریانو دوره د دینه یو دوره مخکې د غوریانو چې هغه تاسو د حبیب الله رفیع صاحب نه د هغې ذکر واورېدو، خو دا یو بله دوره ده د بادشاهۍ د دوی په هندوستان باندې، او د هندوستان بادشاهي د کومه پورې ده په دې باندې خبرې ترې کوو. خو د محمود غزنوی د راتګ سره په د موجوده پښتونخوا کې د افغانستان خو د هغه کور و مرکز و غزنی، او زما چې څونه معلومات دي نو په غزنی کې اوس هم، بلکې هغه په تېره خپرونه کې حبیب الله رفیع صاحب ویلي و هغه مناره چې هلته جوړه ده هغه اوس هم شته، خو د سیلابونو د موسمونو په وجه وته ډېره خطره ور پیښه هم ده، کږه شوې هم ده، ولې بیا هم تر ننه هغه د هغه د لاس دغه جوړه کړې یا د هغې دور جوړه کړې شوې مناره ولاړه ده شتون لري. ډاکټر رفیع الله خان صاحب که زما غږ درځي نو ستړي مه شي، راته یو ځل بیا وایم. خبرې خو اورې دي کنه محمود غزنوی د ذکر تاسو وکړو هم هغه 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 شانتي او ما هغه انډورس کړو چې او د محمود غزنوی په اړه باندې د هغه مخالفین په خپل نظر لري، خو داغه تاریخ چې چا سره تړلی دغه اپی بیاړي بیا د محمود غزنوی د دور ما وی چې چونکی د سواد بونیر د دې دغه سره د دې درو سره به دا وایو د دې سیمې سره یو تړلی تاریخ هم دی. مونږ طرف تازه چې په وړو کې هم کېدلی شي اوس په کورونو کې څوک، خو مونږ به د خپلو مشرانو نه دا اورېدل چې سمه د غزنی شپه ده. تاسو چېرته تاسو اورېدلی دا ټکی یا ابه داسې و چې اکثر به چېرته د ژمي شپه اوږده شپه د ټولو یا د یخ شپه د واورو شپه به وه، په دې پورې به یوه قصه مونږ ته کېدله چې په غزنی کې واوره به وه. نو د دې معنا خو دا هم ده چې مونږ د دغه ځای نه راغلي یو که نه، بیا دوی چې دا د سکند وبخی د محمود غزنوي لښکرې یا دوی خپله راغلی دی دا قصې سره راغلي دي. د دې سره سره د دوی تاسو خو دغه جمعه ذکر کړو نور او په غزنی کې دغه مناره چې ولاړه ده حبیب الله رفیع صاحب په تېرو خپرونو کې ویلي چې او کږه شوې ده ځکه چې سیلابونو موسمونو پرې اثر کړی دی، خو لا اوس هم شته. بیا د دنه پس چې کوم دی بیا د غوریانو دوره ده کنه. ها نو په دغه باندې کتا سو د سواد بونیر په دی حواله باندې د دیر دا ټول دغه یو سیمه ده، په دې کې په خصوصي توګه د محمود غزنوی ذکر نه دی د نور سیمو په نسبت.
دا غوړي محمود غزنوی چې کوم د هندوکش نه جنوب طرف ته داغه راخوځېدل شوي دي، داغه د فوجونو هغې ټایم په ټایم راغلي دي. نو په هغې کښې خو مونږ ته پته ده چې یوه مین علاقه چې کومه ده نو هغه پنجاب ده، ځکه چې پنجاب هغې د خپل پښې حملو لپاره د یو بیس په طور به استعمالولو تقریبا ټول چې کوم د مغرب د طرفه راغلي دي افغانستان د طرفه. خو د دې نه علاوه چې همدا یو اهمه علاقه دا مطلب د اودیانه زړه اودیانه یا د سواد بونیر دیر علاقه ده چې د محمود غزنوی یوه حمله چې کومه ده یا مطلب فوجونه چې کوم دي نو هغه دغه علاقې ته مونږ راغلي دي، او په دې کښې دغه هندوشاهان چې کوم دي نو د هغوی حکمراني وه. مونږ د هغې ذکر بار بار کړی دی چې دا وی خاص کر په دغه ټایم کې چې کومو غټي آبادۍ چې کومې غټ سیټلمنټ چې کومو هغه پرېښودی شوي وو، او واړه واړه سیټلمنټ جوړ شوي وو، خاص کر چې دی د غرونو په سرونو باندې لکه د اوډیګرام د کلې د هغه سیټلمنټ به اسمن کړی دی. د دیر په علاقه د ګمبد چې کوم کلا ده په هغې باندې مونږ خبره کړې وه، نور ځای په ډېر زیات دي دا اثر. خو د یولسمې صدۍ په اوایلو کې څنګهنو د محمود غزنوي فوجونه سوات ته هم راغلل او په دې کې د هغه گورنر چې زمونږ د هغه نوم ارسلان جاذب دی. ارسلان جاذب چې کوم دی نو زه دغه د هغې مونږ ته دغه لیکونه یو دوه لیکونه هم په لاس راغلي دي. نو هغه په دغه حمله کړې ده او په دغه ځای کې چې کوم دی نو د هغه گورنر یا چې کوم کمانډر دی نو هغه پاتې دی او بیا دغه جماعت جوړ شوی دی او دا خلک چې کوم دی یا مسلمانان یا افغانان چې کوم دي دوی په اوله پېړۍ چې کوم دی په سوات په علاقه د اودیان په علاقه باندې دوی پاتې شوي دي او دوی بیا ژوند کړی دی. نو په دې حواله لکه زموږ سره دوه بلکې درې قسمه یا دوه قسمه وزوی نو فلحال چې مواد شته دي. یو زمون سره د فولکلور یا د اوریدلي تاریخ په شکل کې او یو بیا د آثارو په حواله باندې موږ سره د دې دغه ثبوت شته دی. نو اوریدلي تاریخ خو تاسو ټول ښه پته لکي مشران یې یادوي چې هغوی چې یاره دغه چې کوم دی راجاګیره راجاګیره چې کوم دی وایي دا د سوات حکمرانو او دغه اوډیګران د کلاچون د پایتخت او دغه کې پیر خوشحال چې کومونو هغه د محمود غزنوي کمانډر وو د پیر خوشحال التمازارون دی لاندې او ټلګرام کې کنه. نو وای چې دا پیر خوشحال کمانډر وو د یاره سالي محاصره کړی او په دغه دغه کې مطلب قلا ډیره مضبوط وو دا چې فولکلور دی. نو بیا د دغه ستم راجاګیر او دغه یو نور وو او دغه پیر خوشحال سره الیک سالي دوه او بیا هغه ته طریقو خوول چې یاره د دې کوم دا د وبو دا سیستم چې کوم دی دلته چې کوم دی نو برغلی دي دا سیستم ورته تکت کړه د لاین کټ کنه په خپل وتا څه دغه شي کنه فتح باطل شي هغه بیا څنګه خو دا غر سرون دی او تعالی نن د وبو هغه سیستم کټ کونو هغه بیا مجبور شو چې هغه اصله وګرځي او بس ځان دغه کې تعالې درکې. نو تسلیم شو دا دغه دغه کنه بیا وي چې خوشحال په دغه جنگ کې بخل مړ هم دي. نو دا خو زموږ سره د زبانی تاریخ شو خو د دې نه علاوه چې څنګه نو دا یو بل تړلی خبردار چې مسلمانان چې راغلل دوی بیا تر اوسه پورې دا لري علاقه پاتې دي لکه هغه چې وایي چې را پاغه ټیم کې د محمود غزنوي د فوجینو سره کم خلک راغلل نو هغه په سواتیان وایي په لوکل ژبه کې چې سواتیان دی علاقه تر راغلل او آباد شول او دغه سواتیان چې بیا کومونو دا چې کله په شپارسمه صدۍ کې چې سبزي راغلل د کابل د علاقې نه نو هغه بیا دا وی سره جنگونو کړل وایي وستل. خو د دې وروستي تاریخ کې را سواتیان مسلسل په دې علاقې کې وجود راتلو په اروپا کې شو د دې داسې په اثارو په حواله باندې عالمان وایي پوهان وایي خاص کر د اټلي پوهان چې را د دې زمونږ سره په اثارو په حواله څه ثبوت نشته او د مسلمانانو چې کوم ته په سواتیان کې د دې دور کې آبادی په لاس راځي نو هغه کې دغه د اوډیګرام په خپل چېر کې دغه جماعت کې دغه نه علاوه د دې اوسېدلو یا کله دې ور سره په خوا کې او یو ور سره مخبره په لاس راغلي ده او دغه نه علاوه د دې لوخي کودري چې کوم دي هغه دي او د هغه څه کوم سټي دي دا څه نه مونږ په لاس راغلي دي. د دې نه علاوه د شموزو طرف ته دغه کې بل یو ډیر کېدا نو ماته یو اټلی یو پوهان وایل چې را دلته هم او د اسلامي دورې څو آثار چې کوم دي نو هغه په لاس راغلي دي ورته. خو د دین علاوه یو ډیر اهم ځای چې دی نو هغه د اوریګرام د بریکوټ کې کوم غونډې ده. نو د بریکوټ په غونډې باندې د هندو شاهانو چې کوم دي د وی خپورا آثار دي په دغه دور کې ما مخکې ذکر هم کړو چې د هندویزم هم چې کوم دي دوباره یعنی روای ولسیږي نو د دې سره چې کوم دی د مسلمانانو څخه آثار هم مونږ په دغه کې په لاس راځي د ریکارډ غونډې چې کومه نه پدې باندې مسلمانې د مسلمانانو د
ننګیل تاسو چې دغه ایریا د کدابل ده
دا د ریکارډ غونډې نه
دا د ریکارډ
ملنګ
خو ملنګ جبي سره ده کنه
ریکارډ سره
ها ها
او دی نو نن دیال کې خدای مسلمانانو د دغه فتنه لګي
د هندویزم تا ذکر وکړو ما پاګي باندې
داغستا او بالکل سننګريال کې کوم ده نو دا هم د هندو شای د دور آثار په لښته ده په دې کې دغه کوم ده د اوډیګرام د مسلمانانو د تماسر کې کوم دي نو چې دا د یار لسمې سره یعنی نو اول چې وروګه دې ولسمې سره په وایل کې د محمود غزنوي فوجونه راغلي نو د اسلامي ایمان وایي چې هغه ته کوم تروسه پوری کوم آثار په لاس راغلي دي نو هغه د یار لسمې سره د اخیری لسیزې کې کوم دي د دې په پوری دي د دینه بعد بیا وته د مسلمانانو آثار په لاس نه راځي په دې علاقه کې دا وو بیا دا نو څه نظر دی چې را دا خطون کې حمله وا او مسلمانان فوجي راغلي او دا ځې سره دا ځې پورا کم خلک دی او کم چې نسلی نه دي نو هغه نو راغلي خطون کې حمله شوی وا هغه فوجان موجان او دا ځې سره لږ ډیر خلک راغلي او یو ارضی تور دا وو ال فستیوال منتو او بیا وو دا پریکړه دی او واپس دتلی او د دې سره تړلې بل ثبوت چې څنګه نو هغه په دغه سوال نه سم نه سم سره دی چې څنګه دی د تیب بټنا د بود مذهب دغه راځي زائرین دل تر راځي سوا تلاقې دا هغه بیا خپل سفرنامې سو وړي وړي پرې کړي په پاتې کې یو چې هغه کې مطلب دغه سفرنامې چې کوم دي نو د مسلمانانو په حواله خاموش دي بلکې د هندو راجاګان چې کوم دي دا غو ذکر کوي په سوات یا اوډیانا په علاقه باندې دغه یو طرف ته خاموشیا بل طرف ته بل مذهب یا د هندو راجاګانو ذکر چې کوم دي دا هم په دې خبره دلالت کوي چې را د محمود غزنوي چې کوم په دې علاقه کې حمله نو هغه مستقل طور نه خو بس صفوجي ارضی موجودیت دا او بیا د ټایم سره چې کوم دی نو دغه داغه موجودیت ختم شوه نو دا مونږ ته په دې علاقه کې کوم د اوډیانا سواد بونیر ډیر علاقه دي په دې کې مونږ ته مسلمانانو چې کوم اولنۍ تاریخ دی د اولنۍ دوره چې د اسلامي ایمان دی ته اولنۍ اسلامایزیشن وایي د سواد او دا دویم خو بیا معلوم دی چې هغه د شوالسمې صدۍ په اوایلو کې کوم دی چې سیریان د افغانستان د طرف راغلل او د پیښور دا او مردان کوم دی چار صدا او بیا رورو باجوړ او سواد پورې دا ټول راکې چې کوم د لزاک او د سواتیان او جدین وغیرہ دا خلکو په دې علاقه باندې نو دا وسره جنگونه وشول
دا خو یو لوی تاریخ دی چې یوسف زید پښتون لو یا قبیله دا بیا دا چې د کابل په کابل کې د یوسف زو د مشرانو جرګه چې وجل کیږي نو د دې معنی دار چې داغه وخت بادشاہ د بابر زیر الدین بابر نیکه مرزا الغ بیگ یو خطر ګڼه د ټولو نه غټ خطر هم دی ګڼه ځکه په دې باندې به خبرې اترې کوو چې دا حقیقت پکې سونه دی او فسانه یا قصه پکې سونه ده او دغه شانتي د کده دا وایو چې د محمود غزنوي سره کوم دغه د افغانستان نه پښتانه یا غیر پښتانه راغلي دي او وس هغه ته یعنی تاسو وایي چې سواتیان ورته وایي په سواتیانو پیژندل شي خو کوم بیا چې تاریخ پوهان دي یا د غشانتی آرکیالوجیست دي هغه وایي چې دسي قسمه سنخې نخانی دوی ته په لاس نه دي ورغلي چې په تحقیق سره په وسوخ سره دا خبره وکي چې او دلته کې د پښتنو نه مخکې غندي د دوی داسې یو خپله بادشاهي وه خو دا چې د پښتنو دور ته د یوسفزي دور ته راځو په دې باندې به خبرې اترې هم کوو دا به په تفصیل سره بیا وایو او د دې د محمود غزنوي د دورې نه پس د چا دوره ده په دې به په راتلونکي خپرونه کې خبرې اترې کوو د دې نه به شروع کوو هغې دورې ته به اوړو ډاکټر رفیع الله خان صاحب دغه خیال دی که خیر چې داسې به کوو قصاصو پیرا سره رساوی سمه ده؟ او حبیب الله رفیع صاحب هم دغسې به کوو که خیر په راروانه خپرونه کې چې محمود غزنوي د دورې نه پس بیا د چا دوره ده پښتانه پکې څوک دي په څه حالت کې دي په دې به هم خبرې اترې کوو سمه ده او زه به تاسو د لنډۍ ذکر کړی دی نو زه غواړم چې دا نننۍ خپرونه په یو لنډۍ باندې هغه کومه په دې کې خو دغه ډیر دی پتنی په ما باندې خو ډېر زیات اثر کوي خو هغه داسې ما اورېدلی وایي چې مسافر تللی ولاړه نه شوم او څوک وایي چې درجګه نه شوم مسافر تللی ولاړه نه شوم ګیلمن مشې زه سلګو نیولې وم ډېره زیاته مننه کومه ښه شپه درته غواړم مهرباني ستاسو هم ډېره زیاته ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو هم ډېره زیاته خدای په امان شپه مو په خیر او ګران اورېدونکو را روانه خبرونه به چې مونږ د محمود غزنوی د دورې نه بلې دورې ته یو بل پړاو ته اوړو. زه یقین کوم ستاسو به خوښیږي، ځکه چې رو رو هغه تاریخ ته راځو پښتانه وپیژنو په خپله. زه اوزم د خبرونې وخت دلته صرف رسیږي. زه او زما همکار ناهید سحر د نجا غواړو شپه مو په خیر.